احمد شیبریم دا سدی رډو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه السلام علیکم. د پاکستان حکومت رسمي اعلان وکړ چې د 2025 کال د سپتمبر له لومړۍ نیټې به د هغو افغان کډوالو ایستل پیل کړي چې د موقتی استوګنی کارتونه یې پای ته رسیدلې دي. دا پریکړه د دې اونۍ په پیل کې د اسناد نه لرونکو بهرنیانو د بیرته ستنولو پلان د یوې برخې په توګه د لوړې کچې غونډې پر مهال شوې. دا پریکړه د امنیتي اندېښنو او پر ملي سرچینو د فشار زیاتېدو له امله له غیر قانوني مهاجرت سره د مبارزې لپاره ملي ستراتیژي یاده شوې ده. د راډو پاکستان په وینا د دې پالیسۍ له مخې نشته یو میلیون افغان کډوال د ایستل کېدو له خطر سره مخامخ دي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت د کډوالو او راستنیدونکو چارو سرپرست وزیر مولوي عبدالکبیر او د کډوالۍ نړیوال سازمان IOM چارواکو د افغان کډوالو د جبري اخراج د مخنیوي لپاره د اقداماتو په اړه بحث کړی دی. په پاکستان کې څه باندې 1.4 میلیونه د POR کارت لرونکي افغان کډوال ژوند کوي چې د کارتونو موده د جون په میاشت کې پای ته رسیدلې وه. انډونیزیا د افغانستان د زده کوونکو د تغذیې له پروګرام سره 3.5 میلیونه ډالر مرسته وکړه. په دې پیسو به څه باندې 1200 ټنه غني شوي بسکټ د ابتدایي ښوونځیو شاوخوا 2 لک زده کوونکو ته چمتو شي. د خوړو نړیوال پروګرام WFP نن د انډونیزیا د دې مرستې خبر خپور کړ. د ایران په پلازمینه کې چارواکي د اوبو د کړکیچ او د دوبي د ګرمۍ له زیاتوالي سره لاسو ګریوان دي او د اوبو او برښنا د خوندي کولو لپاره ګامونه پورته کوي. د تسنیم خبري آژانس په وینا په تهران کې حکومت په ورس کې 2 ځل د کورونو برښنا پرې کوي چې پارچوي په ورس کې تر 4 ساعتونو پورې وي. له دې کبله په 8 درجه حرارت کې د کورونو ډیری هوایي کولرونه له کاره لوېدلې دي. د تودو شي چپی په داسې حال کې راځي چې دا هیواد د اوبو له سخت کمر سره مخامخ دی. د اقلیم د کارپوهانو په وینا د ایران 80% بندونه تقریبا خالی دي. د روسي جمهور رئیس ولادیمیر پوتین نن په کرملن کې د امریکا له ځانګړي استازي سټیف ویتکوف سره ولیدل. دولتي رسنیو راپور ورکړی چې دا غونډه د اوکران د جنبې د پای ته رسولو لپاره د امریکا تر ټاکلې ضرب العجل مخکې وشوه. د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین لپاره د امریکا د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ ټاکلې ضرب العجل د جمعې پر ورځ پای ته رسیږي. واشنگتن ګواښ کړی که جګړه ونه درول شي درنې تعرفي او نور اقتصادي بندیزونه به ولګوي. په جلا توګه کرملن نن وویل چې پوتین به د پنجشنبه په ورځ د متحده عربي اماراتو له مشر شیخ محمد بن زاید آل نهیان سره وویني. په دې اړه نور جزئیات نه دی ورکړل شوی. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو وایي اسرائیل باید په غزه کې د حماس له ماتې ډاډمن شي څو د برمته شویو کسانو آزادي تضمین کړي. فرانس پرس خبري آژانس لیکلي نتنیاهو دغه څرګندونې د اسرائیل د پوځ له یوه تعلیمي مرکز څخه د لیدنې پر مهال پرون سه‌شنبه کړي دي. دا هغه پټکو دا مهمه ده چې د حماس ډله په کامله توګه ماتي وخوري. برمته شوی آزاد او باید ډاډ ترلاسه شي چې غزه نور د اسرائیلو لپاره خطر نه جوړوي. نتنیاهو دا څرګندونې داسې مهال کوي چې د ملګرو ملتونو کارپوهانو په غزه کې د سخت قحطۍ خبرداری ورکړی دی. په روسیو څو اونیو کې په غزه کې په لسهاوو کسان د لوږې له کبله مړه شوي دي. ازادي راډیو په انټرنیټ کې ازادي راډیو.com کې اوري. په دې خبرونه کې به وړاندې واوري چې د بشري حقونو د څار سازمان د افغانستان بشري وضعیت په تیره بیا د ښځو او نجونو وضعیت ناوړه بللی دی. د ملګرو ملتو سرمنشي د افغانستان په شمول په وچه ایسارو هیوادونو ته اندېښنه ښکاره کړه. وړاندې د انتونیو ګوتیرش د څرګندونو جزئیات ترکو. په کابل کې د خزلو په زرګونو ډبی ځای پر ځای کې شي ګڼ شاریانو ته خوښت.
دا ډیر ښه کار دی ځکه چې دې سره اخلاقوالی هم یو خراب ښه ښکاري. نو څوک چې چشي وخوري هغه په سره کوخطا کې نو دې سره ډېر مرداری وي.
دا ډېر یو نیک اقدام او ښه اقدام دی خو دې نه باید ساتنه یا مراقبت هم شي.
په خوست کې د مور د شیدو د نړیوالې اونۍ لپاره غونډه جوړه شوه. یو متخصص وایي
د مور شیدې چې دي ارزانه دي او د ماشوم لپاره ګټورې دي. نه ګرمې دي نه سړې دي. همیشه د لپاره ماشوم سالم ساتلی شي.
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د بشري حقوقو د سار سازمان وی طالبانو په افغانستان کې بیا ځلی واکټر لاسکول ورسته هر ډول مخالف شغ غلای کړی دی. دغه ادارې پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلي واک د څلورم کال پوره کېدو په درشل کې په یوه راپور کې ویلي چې دغه هیواد اوس مهال له سخت بشري کړکېچ سره مخامخ دی. جزئیات په دې راپور کې.
پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلي واکمنۍ د څلورم کال د پوره کېدو په درشل کې د بشري حقوقو د څار سازمان ویلي دغه ډلې په تیرو څلورو کلونو کې په ښځو او نجونو سخت بندیزونه لګولي، خبریالانې نیولي او د هر ډول مخالفت غږ یې غلی کړی. دغه ادارې افغانستان د طالبانو تر واک لاندې څلور کاله وروسته هم بې درېغه ځپنه روانه ده. په نوم په یو راپور کې چې د اګست 15مه یې خپور کړی لیکلي چې دغه هیواد اوس مهال له سخت بشري کړکېچ سره مخ دی. په راپور کې راغلي چې دغه کړکېچ د مرسته کوونکو هیوادونو د مرستو د کمېدو او له ایران او پاکستان د افغان کډوالو د پراخه بیرته ستنېدو له امله لاپسې ژور شوی. د بشري حقوقو د څار سازمان ویلي د ملګرو ملتونو غړي هیوادونه په تیرو څلورو کلونو کې ونتوانېدل چې په افغانستان کې له بشري حقوقو د روانو سختو سرغړونو د پای ته رسولو لپاره اغیزناک ګامونه پورته کړي. په راپور کې د غراز له اروپایي ټولنې غوښتنه شوې چې په خپل کلنی پریکړه لیک کې چې ټاکل شوی په سپتمبر میاشت کې د بشري حقوقو شورا ته د تصویب لپاره وړاندې شي، د افغانستان لپاره د حساب ورکولو د جامع میکانیزم د رامنځته کولو وړاندیز وکړي. په راپور کې د بشري حقوقو د څار سازمان د افغانستان د برخې د څېړونکي فرشتي عباسي له قوله راغلي د طالبانو د واکمنۍ څلورمه کلیزه موږ ته د دوی د ظلمونو شدت په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو پر وړاندې تریخ یاد را په زړه کوي. اغلی عباسی ویلی حکومتونه باید پر طالبانو فشار واچوي چې له خپلو ځپنو لاس واخلي. د بشري حقوقو څار بنسټ د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر قانون چې په 2024 کال کې جوړ شو سخت او ځپن کې بلل ویلی دي چې طالبان دغه قانون لمخې په کاری او عامه ځایونو کې چاپی وهي، عامه ځایونه څاري، د پلټنې پوستي جوړوي چې د خلکو موبایلونه وپلټي او د وسایطو لسپرلیو او پلي تکونکو څخه پوښتنې وکړي. په راپور کې راغلي دي چې پر ښځو د طالبانو لګول شوی او سخت محدودیتونه بشری او روغتیایي خدمتونو ته د دوی لاسرسي په جدي ډول محدود کړي. په افغانستان کې دنن یو شمیر مرمنې هم وایي چې په تیرو څلورو کلونو کې لکه په زندان کې داسې ژوند تیر کړي. د ننګرهار یوې اوسیدونکې جنې غوښتل په راپور کې نوم خپور شي. ازادي راډیو ته وویل
طالب هیڅ کله تغییر شوی نه دی، بلکې نور هم فکر او ایدیولوژي نور هم افراطي تر شوی ده. متاسفانه چې په څلور کالو کې کم ظلم چې په ښځو او چې د تعلیم او تربیې نه، د سیاسي ډګر نه، د اجتماعي ډګر نه، د ټولو ډګرونو نه حذف شوی دی او بر علاوه خبرنگار فعالین د ښځو ټکول کیږي، وهل کیږي، شکنجه کیږي، زندان لاړل، ووژل شولې. ولی متاسفانه چې هیڅوک د دې په وړاندې یو جدي اقدام ونه کړ.
د پلازمینې کابل یوې اوسیدونکې چې دی هم نه غوښتل په راپور کې نوم خپور شي. ازادي راډیو ته وویل
طالبان به وجود وعده ها
طالبانو د خپل لومړنیو ژمنو برخلاف د هڅو په اړه محدودیتونه لا سخت کړل او په دې تیرو څلورو کلونو کې هیڅ بدلون ونه کړ. دوی دا ثابته کړه چې د هڅو په برخه کې خپل سیاست نه بدلوي. دوی پر هڅو محدودیت ته د شریعت نوم ورکوي، خو په اصل کې دوی په ټولنه کې د هڅو له یو ځای کېدو ډار لري.
دا په داسې حال کې ده چې د 2021 کال د اګست 15مې وقت د طالبانو تر رسیدو وروسته په افغانستان کې په خوځو پراخه محدودیتونه لګول شوې. که څوم د طالبانو حکومت په وار وار ویلي چې د شریعت لمخې په افغانستان کې د خوځو حقونه خوندي کړي، خو د بشري حقوقو څار سازمان ویلي طالبانو لا هم لشپګمو ټولګیو پورته د نجونو په زده کړو بندیز روان ساتلې. د غرازي خزي د کار او تګ راتګ په برخه کې له سختو محدودیتونو سره مخ کړي دي.
لشخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبخالو
ل نړۍ
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او
د ملګرو ملتونو څلور ورځنی کانفرنس چې په وچه کې د ایثارو هیوادونو په اړه دی د ترکمنستان په اوازه ښار کې روان دی. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتریش دې څلور ورځنی غونډې ته وویل چې دا هیوادونه چې افغانستان هم پکې شامل دی د نړۍ د وسلنه نفوس سره سره د اقلیم د بدلونونو او نړیوال اقتصادي نظام له ناوړه اغیزو څخه په ناعادلانه ډول اغیزمن کیږي. یو شمېر نورو ګډونوالو د سیمه ییزې همغږۍ پر ارزښت او د پرمختیایي پروژو پر چټکتیا ټینګار وکړ. د ازبکستان ولسمشر شوکت مرزیایف په دې ناسته کې وویل چې هیواد یې د ازبکستان افغانستان پاکستان د اورګاډي د پروژې د ژر پلي کېدو ملاتړ کوي. دا په وچه کې ایثارو پرمختیایي هیوادونو درېمه غونډه ده چې په ترکمنستان کې روانه ده. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتیرش وویل په افریقا، آسیا، اروپا او جنوبي امریکا کې وچ سره مهات 20 پرمختیایي هیوادونه شته چې جغرافیایي وضعیت ډیری وخت د پرمختګ فرصتونه محدودوي او نابرابرۍ ته دوام ورکوي. سرمنشي زیاته کړه د هیوادونو له ډیرو سختو ننګونو سره مخامخ دي. د سوداګرۍ سخت خنډونه، د لیش رالیش لوړ لګښتونه او نړیوالو بازارونو ته محدود لاسرسی سره لدی چې دا هیوادونه د نړۍ وسلنه نفوس لري، خو یوازې یو څه زیات له یو سلنه د نړیوال اقتصاد او تجارت برخه لري. د نړۍ له 20 هغو هیوادونو څخه چې سمندر ته لار نه لري یو افغانستان دی. په داسې هیوادونو کې د اورګاډي پټلۍ او د ترانسپورتي اړیکو پروژې ځانګړی اهمیت لري. د ازبکستان جمهور رئیس ټینګار وکړ چې د سیمې د اتصال په وړاندې د خنډونو د لرې کولو لپاره د هغو پروژو ملاتړ کوي لکه د افغان ترانس د اورګاډي پروژه. شوکت مرزیایف بیا وویل د دې لپاره چې نړیوال ترانسپورتي دهلیزونه او زیربناوې ژر پرمختیا ومومي همغه اقدامات ضروری دي. دی وایي موږ له دې ملاتړ کوو چې د افغانستان ازبکستان، پاکستان د اورګاډي د پټلۍ پروژه ژر جوړ عواملي شي. دا دهلیز کله اوسنی جوړیدونکي چین، قرغیزستان، ازبکستان اورګاډي سره یوځای شي نو زموږ په پراخه سیمه کې به یو نوې تجارتي او اقتصادي فضا رامنځته کړي او د دوامدارو ترانسپورتي زیربناو بنسټ پکې شي. ملګرو ملتونو ویلي دا غونډه یو فرصت دی چې د همکاریو پر امکاناتو بحثونه وشي. د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې وچې ته مهات هیوادونه د سمندري هیوادونو په پرتله 30% زیات لګښتونه لري. کابل شاروالي وایي د شاري ککړتیا د مخنیوي په هدف په پام کې لري چې په بیلابیلو ناحیو کې زرګونه نوي کثافتدانې کښلي. د دغې شاروالۍ د کلتوري چارو سلاحکار نعمت الله بارکزي ازادي راډیو ته وویل دا چاره پیل شوې او تر اوسه 1.5 کثافتدانې نصب شوې دي. د ده په خبره د ښځلو په زرګونو نورې ډبې به په راتلونکو میاشتو کې ځای پر ځای شي. یو شمېر کابل شاریان د کابل شاروالۍ له دې اقدام هرکلی کوي خو ټینګار کوي چې حفاظت یې باید وشي. جزئیات په دې راپور کې.
داسې مهال چې کابل ښاریانو مخکې په وار وار د کافي کثافت دانیانو د نشتون له امله له ښاري ککړتیا شکایتونه کړي دي، د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې کابل ښاروالۍ وایي دې ستونزې ته د رسیدنې په هدف به په بیلابیلو ناحیو کې 5038 نوې کثافت دانې کیږدي. د دغې ښاروالۍ د کلتوري چارو سلاحکار نعمت الله بارکزي د سې شنبې په ورځ آزادي راډیو ته وویل دا چاره پیل شوې او تر اوسه په څو ناحیو کې د 4.3 میلیونه او شپږ لکه افغانیو په ارزښت 1.5 کثافت دانې نصب شوې دي.
کابل ښاروالۍ په ښار کې د 0.5 متر مقابه کثافت دانۍ ایښودل پیل کړي. سږ کال پلان لري چې کابل لپاره د نویو کثافت دانۍ جوړولو او پکې د ځای په ځای کولو لپاره 15 میلیونه افغانۍ ولګوي. له ټولو ښاریانو هیله کوو چې کثافت همدې کثافت دانۍ کې واچوي او ښاروالۍ سره همکاري وکړي.
نوموړی وایي دا کثافت دانۍ تر اوسه لومړۍ او پنځمې دغه شان لسمې، یولسمې او پنځلسمې ناحیه کې ښودل شوې دي. د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې کابل ښاروالۍ د معلوماتو پر بنسټ دوی دغه شان په پام کې لري چې 500 متره مکعبه نوې جوړې شوې کثافت دانې هم د کابل ښار په بیلابیلو ناحیو کې نصب کړي. دا اداره زیاتوي چې کابل ښار کې د ټولو دې نویو کثافت دانیو نصب به شپږ میاشتې ونیسي. یو شمیر کابل ښاریان د کابل ښاروالۍ د اقدام پر ځای کړي خو د دغو کثافت دانیو په مراقبت او ساتنه هم ټینګار کوي. له دې ډلې نرګس او خالد ازادي راډیو ته وویل
دا ډېر ښه کار دی ځکه چې دې سره خپاکوالی هم یو خراب ښه ښکاري. نو څوک چې چشي وخوري هغه په سره کوښتا کړي نو دې سره ډېر مالداری وي.
دا ډېر یو نیک اقدام او ښه اقدام دی، خو دې نه باید ساتنه یا مراقبت هم وشي. په تېرو کلونو کې هم دا کار شوی و خو دې نه ساتنه یا مراقبت ونه شو. د هماغه کسان چې هلته اوسیږي یا د معتادینو د خوانه دغه کثافت دانې په کباړو کې خرڅ شوي.
که څه هم د طالبان حکومت تر واک لاندې کابل ښاروالۍ په دې اړه څه نه دي ویلي خو په راپور کې مرکه شویو کسانو ازادي راډیو ته وویل چې دا کثافت دانې ځمکې سره کلکې شوي دي او له یو ځای نه بل ځای ته د انتقال وړ نه دي. د یادونې ده چې مخکې د ښاروالۍ کارکوونکو دا شکایت درلود چې ښاریان کثافات تر کثافت دانیو نه رسوي، خو د خلکو شکایت بیا دا و چې کثافت دانۍ په مناسبو ځایونو کې نه دي ښودل شوي او نه هم په خپل وخت تشیږي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
نن د اگست شپږمه په نړۍ کې د لومړي اټومي بم د برید اتیایم کال دی. د روټرز خبري اژانس راپور له مخې دغه اټوم بم د لومړي ځل لپاره په 1945 کال کې د سهار په 8:15 وی امریکایي الوتکې د جاپان په هیروشیما ښار وغورځاوه. په دې بم کې 10,000 پاونډ یورانیم ځای پر ځای شوي وو. د دغه بم په برید کې شاوخوا 8,000 کسان ووژل شول، چې د همغه کال تر پایه د وژل شویو کسانو شمیر د دې برید له امله 1,40,000 کسانو ته پورته شو. له دې حملې وروسته د امریکا متحده ایالاتونو د اګست په 9 یو بل اټوم بم د جاپان په ناګاساکي ښار وغورځاوه، چې تر 10,000 ډیر کسان پکې ووژل شول. جاپان له دې بریدونو وروسته د اګست په 15 تسلیم شو او ورسره دویمه نړیواله جګړه پای ته ورسېده. د روسیې د میلیاردر سلیمان کریموف قیمتي کښتۍ د مزایدې له لارې پلورل کیږي. کریموف د امریکا د متحده ایالاتونو د تحریمونو پولیس کړی. د قیمتي کښتۍ په 2022 کال کې د امریکایي چارواکو لخوا ضبط شوه. دغه کښتۍ د مادیا په نوم یادیږي، چې 1.6 متره اوږده ده. د هلیکوپټرو د ناستې میدان لري، د لامبا حوزونه لري، جکوزی لري، ورزشي کلبونه لري، سنگارتون لري او د خوب 8 کوټې لري، چې په یو وخت پکې 14 کسان اوسېدلی شي. د دغه کښتۍ ارزښت څه باندې 300 میلیونه ډالره دی. پر اوکراین د روسیې له یرغل وروسته د امریکا متحده ایالاتونو پر کریموف بندیزونه ولګول. تیر کال د امریکا کانګرس یو قانون تصویب کړ چې له مخې امریکا له روسانو ضبط شوې شتمنۍ خرڅه کړي او عواید اوکراین ته د بشري مرستو په توګه واستوي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستي. مالیې وزارت سره کومه ستونزه لري؟ اعتذار ته زره خال کې
د زیانګالو شخ
کونډه ښځه یم، غوا مې مال مې ټول مې در بدر رسو.
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډېر له دې ازادي راډیو نه زده کړې دي، ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه ژبه.
او که چیرې مډال ورته چغلې نو ما به د ازادي راډیو ته د سرو زرو مډال
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
یو شمېر هغه کورنۍ چې په روسیې کې له ګاونډیو هیوادونو افغانستان ته ستنې شوي وای لا هم له سخت اقتصادي وضعیت سره مخامخ دي. دوی وای په جبري او یا هم د کوربه هیوادونو د فشار له امله مجبور شول چې بیرته افغانستان ته ستنې شي. افغانستان ته په روسیې کې د افغان کډوالو د ستنېدو بهیر تیز شوی او دې پروسې ډیری کورنۍ له سختو اقتصادي ستونزو سره مخامخ کړي دي. په دې اړه راپور لرو.
باز محمد چې د څلورو اولادونو پلار دی، نږدې 2 میاشتې کېږي چې له ایران بیرته افغانستان ته ستون شوی. هغه چې د فاریاب په مرکز میمونه کې ژوند کوي وایي تر اوسه یې هیڅ ډول مرسته نه ده ترلاسه کړې او شپه ورځ په سختو اقتصادي ستونزو کې تیروي. دی وایي وضعیت مې ښه نه دی، هیڅ ډول مرسته راسره نه ده شوې. خپل ماشومان مې او میرمن مې ناروغان دي، نه اوړه لرو، نه اوبه لرو، نه ځای لرو، هر څه ته اړتیا لرو خو هیڅ نه لرو. خو باز محمد یوازینی کس نه دی چې په افغانستان کې لستونزو سره مرخ دی، بلکې له ایران یو شمیر نور رسنه شوی او کډوالو له دی وړاندې له ازادي راډیو سره د اقتصادي ستونزو د سرپناه د نشټوالي او روغتي خدماتو ته د نه لاسرسي په اړه شکایتونه کړي وو. تیر 2023 او د روان 2025 کال لومړنۍ 2 میاشتې له افغانستان د کډوالو د وتلو او ستنېدو د یوې سختې څپې شاهد وو. روان 2025 کال له ایران د افغان کډوالو پراخې ستنه پیل شوې. که څوم په دې هیواد کې د میشتو حق افغان کډوالو چې د سرشمیرنې پاڼې درلودي موده د جولای په 6مه پای ته ورسېده، خو د جون په 14مه د ایران او اسرائیلو ترمنځ لنختی وروسته له دې هیواد د افغان کډوالو د نیولو او ایستلو لړۍ تیزه شوه. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د عالي کمشنري یونیسیار په وینا د روان کال له پیل راهیسې د جولای تر 1.5 ل 1.5 میلیون ډیر افغان کډوال له ایران راستنه شوي. 3,15,000 نور د دې کال په لومړۍ 2 میاشتو کې له پاکستان افغانستان ته ستانه کړل شوي. پاکستان له دې هیواد د افغان کډوالو د جبري اخراج پروسه وروسته لاغې تیزه کړه چې په دې هیواد کې د میشتو نږدې 8,00,000 ACC یا افغان تابعیت کارت لرونکو د کارتونو موده د اپریل په لومړۍ نیټه پای ته ورسېده. دغه راز د POR په نوم د کډوالۍ د ځانګړو کارت لرونکو موده هم د جون په 1.5 پای ته رسېدلې او که دغه موده ونه غځول شي له دې هیواد د 1.4 میلیون افغان کډوالو اخراج ته زمینه برابرېږي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا خبرداري ورکړی چې پر اسونکو میاشتو کې بل پاکستان افغانستان ته د ستنیدونکو په شمیر کې زیاتوالی راشي. له پاکستان نه راستون شوی خانولي چې دا هم نږدې دوه میاشتې مخکې له دې هیواد ستون شوی ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل:
زه خپل کابل کې مقابل کې ما کرای ور نسو کړل، کورم نسته، داغم نسته، دا اوس باګرام ته راغلی زما ته 9000 روپۍ دغه موږ درې کور کرای ورکو، د کور په سر موږ 3000 کرای ده، کار نسته، دا بار نسته، دا نور موږ سره کوم امداد شوی ده، نه د خوراکي توکي او نه د پوښاک دی چې موږ سره کوم کنه ده شوی. ډېر خلک دلته هر نگاه نه د کاروبار د ژوند او زندگی ډېر محتاج دي.
له افغانستان سره د مرستندوی ادارو د مرستو کموالی، د بیوزلۍ او بیکاری زیاتیدو او د غرض طالبانو تر واک لاندې د افغانستان بې ثبات اقتصادي وضعیت د خانولي په شان ډیری راستنیدونکو په افغانستان کې له مایوسونکو راتلونکو سره مخ کړي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنري هم خبرداري ورکړي چې په افغانستان کې بشري بحران د ګاونډي هیوادونو څخه د افغان کډوالو د ایستلو سره مخ په زیاتیدو دی. د 2015 کال په لومړۍ اوو میاشتو کې نه یوازې ایران او پاکستان بلکې یو شمېر نورو هیوادونو لکه تاجکستان، ترکیه او جرمني هم له دې هیوادونو څخه یو شمېر افغان کډوالۍ سلی. په ورته وخت کې د کډوالو د راستنېدلو پروسې سر سم له افغانستان نه د کډوالۍ نوې څپه هم روانه ده. د کډوالۍ د نړیوال سازمان IOM د شمیرو پر بنسټ یوازې سکل 1.4 میلیون څخه زیات افغانان له خپل هیواد وتلي. په 2023 کال کې له افغانستان د وتونکو او راتلونکو کډوالو پروسه په ورته ډول دوام درلود. د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې د معلوماتو له مخې په دې کال کې شاوخوا 1.3 میلیون افغان کډوال له ایران راستانه شول، خو 1.3 میلیون نور ایران ته کډوال شوی. یونیسیار ویلی په تیر کال کې د غراز له پاکستانه نږدې 3,00,000 کډوال افغانستان ته ستانه شوی، خو په دې کال کې له افغانستانه پاکستان ته نږدې 1,05,000 کسان له رسمي لارو تللي چې ډېری کوچني سوداګر، ناروغان او نور افغانانو چې په ویزا او پاسپورت سفر کړی. د نړیوالو بنسټونو د راپورونو له مخې په 2023 کال کې 4,000 څخه ډېر افغان کډوال له ترکیه هم ایستل شوي. یونیسیار په یو راپور کې ویلي چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته له غیر قانوني لارو څخه په استفادې اروپا ته د افغان کډوالو د ورتګ په شمېر کې هم زیاتوالی راغلی. د 2021 کال د اګست له 15 وروسته چې افغانستان د طالبانو لاس ته ولوېد، ډېری افغانان د بېلابېلو دلایلو په ځانګړي ډول فقر، بیکارۍ، سیاسي فشارونو، ټولنیزو محدودیتونو او له زده کړو د ښځو او نجونو د محرومیت له امله له خپل هېواده وتلو ته اړ شوي. یوې افغانې مېرمنې چې نه غوښتل په راپور کې نوم واخیستل شي او د خپلو لونو د زده کړو د دوام لپاره پاکستان ته کډواله شوې وه، خو د اقتصادي ستونزو له امله بېرته افغانستان ته ستنه شوې. ازادي راډیو ته وویل:
خپل مشکلات دغه اوسې دي، موږ اولادونه دلته له تحصیله پاتې وو، هغې خاطر موږ لاړلو پاکستان ته په 1403 کال کې. هلته مو 8 میاشتې تېرې کړلې چې د موږ ویزې یو میاستنۍ سولې، یو میاستنۍ زه چې موږ تاوان د مالي نه درلود چې موږ هرې میاشتې کې ویزا واخلو. بیا بېرته راغللو افغانستان ته. ما خپله دولتي وظیفه وه، وظیفې نه هم منطقه شوې، اولادونه مو هم له تحصیله پاتې دي دلته، زمینه
د کار او تحصیل مسایده نه ده. د راپورونو له مخې ډېر شمېر افغانان چې د یو روښانه راتلونکي په هدف له خپل هېواده وتلي وو، اوس مهال په کوربه هېوادونو کې له بې سرنوشتۍ، اقتصادي ستونزو او د غرض د جبري اخراج له خطر سره مخ دي.
ازادي راډیو په انټرنیټ کې په ازادي راډیو .com کې اوري. په ازادي راډیو .com ویب پاڼې کې که تاسو چیرته ورشئ، دا غو راپورونو متن لوستل شئ چې د ازادي راډیو له لارې خبري شي. همدارس دا غو اونیزو پروګرامونو نقشه هلته تاسو موندلی شئ او هغه اونیز پروګرامونه موندلی شئ چې د ازادي راډیو له لارې خپرو. یو شمېر ویډیوي پروګرامونه او راپورونه هم د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې تاسو ترلاسه کولی شئ. د اګست په 15 په خوست کې د مور په شیدو د تغذیې د نړیوالې اونۍ لمانځنه وشوه. په دې مناسبت د ناستې ګډونوالو له کورنۍ وغوښتل چې خپلو نویو سېچېدلو ماشومانو ته د نورو خوړو پر ځای د مور شیدې ورکړي. دوی زیاتوله کورنۍ باید ماشوم لرونکو میندو لپاره هم د سمو او مناسبو خوړو د برابرولو په خوا کې د کارونو د پیټې په کمولو کې د هغوی ملاتړ وکړي. په دې غونډه کې یو شمېر ښځینه ډاکټرانو او روغتیایي کارکوونکو هم برخه اخیستې وه. نورحال له خوست د ازادي او مشال راډیو د خبریال نجیب الله خیل په راپور کې.
په خوست کې د مور په شیدو د تغذیه د نړیوالې اونۍ د نمانځنې ګډونوالو روغتیاپالو له کورنۍ وغوښتل چې د نورو خوړو پر ځای خپلو نویو زیږیدلو ماشومانو ته د مور شیدې ورکړي. په یاد نمانځ غونډه کې چې یو شمېر ځایي ښځینه ډاکترانو او روغتیایي کارکوونکو هم برخه اخیستې وه، یادونه وشوه چې د پښتنو په دودیزه ټولنه کې یو شمېر کورنۍ په هغه اندازه د مور او ماشوم روغتیا ته پام نه کوي چې اړتیا یې ده. د خوست د روغتیا ریاست مرستیال ډاکټر شیراګل زدران مشال رادیو ته وویل
مور شودی په دریو کټګورۍ باندې تقسیم شوې دي. پکې شو اوبه دي، شحمیاتی او پروټین دي. وخت باید معلوم شي چې په اول قدم کې اوبه تر درومي، په دوم قدم کې کپاتې شي شحمیات او غوړ څخه پاتې کیږي، او په درم قدم کې خپل پروټین دي. او دومره خبره ده چې باید مور تشویق کړئ شي او د مور ملاتړ وشي د کورنۍ لپاره. د تغذیه په برخه کې دغه سره باید ویټامینونه شامل شي.
معالج ډاکټران هم د نوي زیږیدلي ماشوم لپاره د مور شیدې تر ټولو صحي او ګټور خواړه بولي او زیاتوي. کچېرې د مور ملاتړ وشي او ماشوم د مور له شیدو تغذیه شي، د خوارځواکۍ په ګډون له ډېریو ناروغیو خوندي پاتې کیدلی شي. معالج ډاکټر نصیب نور وویل
زما په نظر د مور شیدې چې دي ارزانه دي او د ماشوم لپاره ګټورې دي، نه ګرمې دي نه سړې دي، همیشه د لپاره ماشوم سالم ساتلی شي. موږ چې بازاري شیدې پودري شیدو نه استفاده کوو، هغه کله ړنګې وي، کله ټینګې وي، کله سړې وي، کله ګرمې وي، نو همیشه مشکلات چې پیدا کیږي د دغه پودري شیدو نه پیدا کیږي. مثال دغه پامیل او مور تر دوه کلنې پورې خو خوراکونه ورته برابر کی، ان شاء الله په د اوسنی وضعیت کې چې د ماشومان سوی تغذیه ته ځي نو دغه مخنیوي په وخت کې.
مالش ډاکتران زیاتوي د کورنۍ لخوا د میندو د غذایی حمایت په خوا کې باید له هغو رواني ملاتړ هم تر سره شي. زوی ډاکتر احمد وویل
مور پر رواني لحاظ باید ملاتړ وکړي. کچیر ته مور پر رواني لحاظ ضروریږي، داسې خبره وي په کور کې چې مور ضروري یا جنجالونه ورسره کیږي داسې مور سره، نو د مور شیدې کمیږي. نو په تغذیې لحاظ، فزیکي لحاظ، په رواني لحاظ د هغو میندو باید ملاتړ وشي چې ماشوم ته شیدې ورکوي.
روغتیا پال زیاتوي نوي زیږیدلي ماشوم ته د مور شیدې د سالمو خوړو د تامین سربیره د هغه د بدن دفاعي سیستم غښتلی کوي او د مور او ماشوم ترمنځ عاطفي رابطه ورسره پیاوړي کیږي. همدارنګه د ماشومانو د میندو لپاره هم د سینې د سرطان په ګډون د یو شمېر ناروغیو خطر کموي او د هډوکو د روغتیا سربیره له زیږون وروسته د حالاتو په خطر کې هم ورسره مرسته کوي. یاد دیوی د مور پښیدو د تغذیه نړیواله اونۍ له 1902 زیږیدیز کال راهیسه د اگست میاشتې له لومړۍ تر اوومې د نړۍ په ډېریو هیوادونو کې نمانځل کیږي.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ څلوري ساعته اوریدلی شئ.
د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږ نوي
او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 0.1 او 0.5 مترو.
ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
تاسو له پیغامونو
السلام علیکم. دی ازادي رادیو کاکونکو ته جامع سکوچه مجاوز نه ولایت د ما نظر خدا غدا سی رفا ترپیسونو که خلق دی کخ پا پالن بنده نه پیگی، نو دا خلق دیر مصرف همو که خواه کخ یا سدی کلل یا غاسلات ورنکی دا دیدی دینا پوهایو لوجه سخه. نو دی ما نظر دا غدا سی دا خلقو تسی کم خلق کرونگه دی دوست باید پوهایو ورکول سی پا هر ولسوالی که باید انجنران وی آغا انجنران سی دی کرونگه رو تا لرخو ونکی دی پسل سی آپ دیر کم تو کری. نو دا سی په زراعتي شبو کې باید وی انجنيران خدمت په هوا ولر. السلام علیکم.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. د ازادي رادیو ټول کارکونکو ته او دونکو ته او ټول لار او بر افغانان ته سلامونه نیکې احترامات وړاندې کوم. بعد سلام شورونو تر څو وخت به مر مهاجر کلونه کلونه د بل پک شورو ته مشتر کړي په مهاجرت دا د چا د لاس د زموږ خپل د لاس چې یو سړی راشي هغه تر شا ودرېدو شل کاله په غراله تر شا ودرېدل. هغو خپل ډالر جمع کړه ولاړه خارج عشکو عشرت کې دلته غریبانان بریان د غریبانانو چې په سنګر کې به مړه کېده اوبه بیا نه در غوښتې. اوس هغه غریبانان هم پاتې دي بېرته پر هغه زه غریبو ظلم کېږي. هغه ولاړه خارج ته اوس په ډالرو سره ول بېرته 15 کاله بعد چې دا حکومت هم وړي دغه دغه حکومت غریب خلک بیا د هغه حکومت یې ځوروي بیا بل حکومت چې راشي هغه ځوروي اداره عجیب ډالر جمع کی ولاړ سي بلکې شوارت. زما پیغام د افغانانو ته چې راځي نور د هیچا پسې نور ټولو غریبانانو ورونو ته پیغام دا دی چې د هیچا پسې مځي دغه لنډغرو پسې چې موږ لاړ نو
قسم په خدای که مخته ولاړ شي بریا زموږ د په سنګر کې موږ ورته ناست جنگ موږ ټوله ګوره سبا چې کامیاب وسوله بله دې نه پېژن ته د ماښام ډوډۍ قسم په خدای کې لري دا هم دغه دی چې نن دا غټې ولاړه پنځه غریبانه پاتېږي بیا به نور دلم خو زه هم خپل په ورونه ظلم مه کوئ پر دغه افغانانو چې پاتې که عسکر پاتې دی که وروره ګوله یا کاربن پاتې دی یا هر څوک پاتې دی ظلم پر غریب مه کوه غریب نه دی ملامت. السلام علیکم و رحمت الله وبرکاته.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.